ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې 12:30 شوې. ورزو لنډ خبرونه له فریبا ظاهر او تر هغه وروسته د مخکښ ښځو پروګرام د ملالۍ بشیر په کوربتوب میروي.
د هرات چارواکي وایي تېره شپه په شینډنډ ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې 2 سرتېري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هرات والي عبدالوحید قتالي تېره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل 2 سرتېري په هغه موټر بم چاودنه کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي چې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسوه. د هرات والي وویل سیمې ته د نوي ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شا وتنبول شول، خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته پر لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه. طالبانو هم تر اوسه د دې برید په اړه تبصره نه ده کړې. له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو ضربه لجل ته په ورنږدې کېدو طالبانو یو ځل بیا له واشنګټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. د خبره په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه، ویل دا څرګندونې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغني برادر د لیدو پر مهال شوې دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین ضیا د یو پلاوی په مشرۍ کندوز ولایت ته ولاړ. د دفاع وزارت په ویلنې کې دا خبر ورکړل شوی دی. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هیواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي، شایي قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي.
مخکښې ښځې
د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ته شرغ لاست. زه ملالۍ بشیر یم، د خبرونی تخنیکی پروډوسر طاهر روشاندی. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه امینه فنا ده. اغلې فنا شاعره ده، دا د توبا تر سیوري لاندې په نوم شعري ټولګه هم لري. اغلې فنا د پروان ولایت اوسیدونکې ده چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. اغلې فنا، خبرونی ته شرغ لاست.
د لوی وبخون کې سیستم تعالی په نامه سلامونه غلی ملالۍ جان تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریدونکو ته خوشاله تاسو سره خبرونه کوم.
تاسو شاعري کوي، تاسو د شاعري تمرکز پر کوم موضوعاتو دی؟
ډیر مننه ملالۍ جان، زما د شاعري د څه خاص موضوع شعر کې زنه تا کوم، خو هر کله چې د هر حالت نه زما متاثر سم هغه ته شعر لیکم او فلسي یعنی کوم خاص مغه ورسنه کوم چې ټول شعرونه په مغه یو برخه کې هر کله چې حالت نه متاثر سم هغه ته شعر لیکم.
تاسو شعري ټولګه د توبا تر سیوري لاندې نومیږي، دغه څه معنی لري؟ که تاسو یو ردونکو ته څه تشریح کوئ او دغه ټولګه څه وخت چاپ شوی ده؟
د توبا خو د جنت یوونه ده، د هغې نوم دی. زما دا نوم ډیر خوښ و او دا د توبا دا به ما به کله چې د حافظ شعرونه به مې لوستل هغه کې ډېر د توبا د ونه ذکر شوی و، نو په ما به ډېر خوږ لګېده دا نوم. هغه کوم شعر کې به کوم بیت کې به چې دا ونه د دې ونې نوم به ذکر شوی و هغه بیت به راباندې ښه لګېده. نو زما دا ان کې یو انځور و د دې ونې چې ماړه په جنت کې به دا څنګه یو ونه وي. نو بیا مې خپل یو ټولګې ته هم یو قصیده هم د کتاب کې ده، په همدې نامه یو غزل هم ده. نو ځکه بیا مې د ټولګې نوم هم همدا د توبا تر سیوري لاندې کړ. او بله پوښتنه مو بسې چې
بلې ما وویل چې څه وخت دغه کتاب چاپ شوی دی؟
تقریبا 2 کاله کېږي چې چاپ شوی دی.
امینه جانې، تاسو په اوسنیو شاعرانو کې که د خپلې خوښې یو څوک راته یاد کړئ، او په پخوانیو کې تاسو حافظ یاد کړ، د پښتو په شاعرانو کې تاسو څوک خوښ دی؟
پښتو کلاسیک شاعران مې لوستي دي. کلاسیک که هم خوشحال بابا شاعري مې ډېره زیاته خوښېږي، تاسو د نورو کلاسیک شاعرانو خو په معاصر کې د حمزه بابا د استاد پسرلی شاعری ډیره مې د کاروان صاحب شاعری لسته ده همداسې د سالک صاحب او د نور د استاد درویش درانی په فتنو کې هم د ډیرو شاعرانو چې اوس لولم ډیرو شاعرینو ته خوښیږي لکه میرمن پروین ملال ده همداسې اغلې صفی صدیقي او شفیقه خپلواک داسې ډېرې شاعران دي چې اوس د نعیمه غني ډېر شاعران دي چې زما شعرونه خوښیږي او ښه شعر مې د هر شاعر خوښیږي چې ویل ولم ستاسو شاعرې مې خوښه ده لطفېدان وکړو
امینه جان استاس لطف دې ډېر مننه د شوزو په برخه کې چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې شذل ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي دوی ته د افغانستان د اساسي قانون لمخې او همدار از د افغانستان د هغو مذاهب لمخې چې د افغانستان وګړي یا افغانان یې تعقیبوي او ور باندې باور لري د هغو لمخې ورته هغه حقونه نه دي ورکول سوي چې باید ورکول سي آیا د شوزو په برخه کې تاسو کومه شاعري کړې ده
بالکل ستاد شیرونه تیار دیر نه خپل زمنګ پټول نه کی چې هغه زمنګ خوان دی او سره لاس او گریوان دی چې هغه د تعلیم نه محرومیت دی او ډیر نور محرومیت نه دی او کتاب کې مریض شیرونه راغل دي چې اندا محرومیتونه پکې یاد شوی دی او دا ورسته غزل مه هم چې اخر کې لیکل دی په باندې یاره ده بیا باید د تخترونه کې د فلسفي کې انشاءالله
آیا کولای شئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل کوم د خوښ شعر ووایست؟
کتاب کې هم دې تاسو نه ست چې زما د نادرې شي خاطرې لرم یم دې مې خوښي خو اوس به تاسو ته دې ورسته کې چې وخت تاسو په ستنه او د ښځو په اړه د ځینې محرمیتونو په اړه د انداسې ورسته کې چې کوم شعر لیکلی دی نو هغه ورسته شعر تر ټولو سره کې ډېر ګران وي کنه هغه به درته ولولم که ستاسو اجازه وي
مهرباني وکړئ
غزل دا وایي خبرې د زړه وکړم که کراره غلی کینم خبرې د زړه وکړم که کراره غلی کینم شور جوړ کړمه یا غشم کلهداره غلی کینم ژوندون شیرین مزل دی چې د عشق وي همسفر ژوندون شیرین مزل دی چې د عشق وي همسفر نو زه ولې تنها پر دغه لاره غلی کینم زما او د هاپورې هدیرې نو څه توپیر زما او د هاپورې هدیرې نو څه توپیر چې هیلې زړه کې خښې کړم او یاره غلی کینم
واه څومره ښایسته
قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو قاتله یم قاتله یم د خپلو احساساتو تر څو پورې چې زه د چا لپاره غلی کینم مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه مجبوره یم چې خپل دردونه پټ کړم آن له ځانه کمرمه که رغېږم یم ناچاره غلی کینم پر ذات دې فنا هر ستم روا په چپه خوله پر ذات دې فنا هر ستم روا په چپه خوله تر داره غلی درومم تر سنساره غلی کینم دغه خبرې وکړم که قراره غلی کینم شور جوړ کړم یا هیڅم کله داره غلی کینم
ډیر ښایسته امینه جانې قاتله يم د خپل احساساتو تر څو پوري چې زه د چا لپاره غلی کښینم امینه فنا له مر سره په مخکښې شدي پروګرام کې ګډون کوي امینه جان شاعر ده او د توبه تر سیوري لاندې په نوم شعر ټول ګلري او همدا اوس له مر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي زموږ د خبرونه دوهمه میلمنه هم را سره پر لیکه ده دوهمه میلمنه مروه اتسکزی نومیږي غلی مروه د هلمند ولایت دا شوونکې او مدني فعال ده او د ځوانانو خوځښت په نوم د یوې ټولنې غړې هم ده پرونی ته شر اغلاس
مننه ژوندې اوسې لومړی د هر څه نه مخکې زه خپل نیکی هیلې او سلامونه احترامات خپل هغو وړونو او خویندو ته وړاندې کوم چې دا مهال زما ژغه اوري
ډیره مننه مروجانې چې تاسو وخت په استی از موږ سره په دې خبرونه کې لمړی ملمنه امینه فنا د لمړ سره په دې خبرونه کې خبرو ته دوام ورکوي او تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکوو. خو تر هغه مخکې به زه ورسم خپل ځینو اوریدونکو ته مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
سلام علیکم جوړ پخیر. او جعفر د کندهار تاسو تلیفون په لیکم تاسو خواند ته هم سلام وړاندې کوم او تاسو ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. زما د سلا ګانې څخه یو وړاندیز ده که چیرې د سولې په هکله باندې یو شعر موږ ته وړاندې کړي ډېره مننه به یې. او دا سګزي خوست خمې بیا بله پوښتنه ده تعلیم او تا ښځو په هکله باندې دا څه نظر لري او کومې سرسرې چې په اطرافو کې اطرافي سیمو کې ژوند کوي د غور لپاره څه پیغام لري؟
من دا یو شعر ده البته د وطن د حالاتو په اړه ده چې یو یا ځینې شعرونه وي چې انسان ناهیله کوي یو څه هیله بښونکی شعر دا به ورته واورم هیله ده چې خوښې شي.
مهرباني وکړئ.
وایي د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا. د ژوند په توره دښته مې کرلې ده رڼا. په سپینو سپینو اوښکو مې پاللې ده رڼا. د دې فصل حاصل به مې شپه مخې کړي حیران. د دې فصل حاصل به مې شپه مخې کړي حیران. په لور مې د لمرین نظر پرېبلې ده رڼا. د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي. د کرکې تیارو سمڅو ته به هم ورسوي. د مینې په وزرو مې پارلې ده رڼا. چزما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا. چزما له زندګۍ نه یې توګلې ده رڼا. هغه ته مې هم سترګو تسولې ده رڼا. د تلل یار له مخې نه به خودتښتي تیارې. د تلل یار له مخې نه به خودتښتي تیارې. د تلو په وخت کې ما پسې شیندلې ده رڼا. خالق زما ظلمونه او ظلمت نه خوښوي. خالق څکه ډالۍ کې رالېږلې ده رڼا. زما رنګین فطرت یې دی له کیفه مالامال. زما رنګین فطرت یې دی له کیفه مالامال. زما د زړه رګو کې بهېدلې ده رڼا. عجیبه سپېڅلتیا لري عجیبه شان چوپتیا. خو نن مې په غزل کې شرنګېدلې ده رڼا. له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور. له هغې ورځې پس یې د لفظونو غوري نور. فنا چې ستا د عشق لپه کې کښلې ده رڼا. فنا چې ستا د عشق لپه کې
ډیر شایسته مننه. چې زما له زندګۍ نه یې توژلې ده رڼا. هغه ته مې هم سترګو څڅولې ده رڼا. اوریدونکو تاسو د امینه فنا څخه د دې په خوله باندې شعر واورید. زموږ د مخکښ ښځې پروګرام لومړۍ میلمنه ده. اوس هم ورځم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور مروه اڅکزۍ راسره پر لیکه ده. مروه جانې تاسو په هلمند ولایت کې ښوونکي او همداراز مدني فعاله یاست. د ځوانانو خوځښت په نامه دوی ټولنې غړي هم یاست. دغه ټولنه کوم مهم فعالیتونه کوي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه د ځوان ټولنیز خوځښت ټولنه چې ده دا زموږ د یعنی د ځوانانو موږ په دې ټولنه کې خویندې لرو هم وړونه لرو چې موږ په همګډه په همغږۍ سره موږ کار کوو. په هلمند ولایت کې یعنی د ښار په صفولو کې د ښار په پاکولو کې موږ د ښاروالۍ په بخش کې بیل بیل پروګرامونه لرو. موږ د ښاروالۍ سره کومک کوو یعنی د ښار د خلکو موږ د ښار د نفوس دې ته هڅوو چې راسي راوپاسېږو چې موږ خپل ښار پاک نه کړو. څوک کولای شي موږ خو ځوانو هر څه کولای شو یعنی د ځوان د تشویق لپاره موږ داسې هلې ځلې کوو.
او داسې روغتیایي د روغتیایي په بخښ کې په شار کې په هلمند کې داسې ډېرې ناخوالې شته چې دغه د کورنیو انسانانو او د اکثرو خلکو فکر نه دي. موږ د خلکو احساسات راپرول او د هغو نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول همدا زموږ درد او وظیفه ده، او خدای دې نور وستوفي که موږ ته راکړي چې د دې خدمت په لاشه بریا سره وکړو.
مروجانې، آیا خلک له تاسو سره په رضاکار توګه په دغو فعالیتونو کې ګډون کوي که تاسې له کوم ځایه فنډ اخلي او خپل فعالیتونه پر مخ وړئ؟
ډېره ښایسته پوښتنه ده. نه نه خوري، دا ټولنه چې ده موږ چې موږ راټول شوي دا خپل هغه موږ د یو ملګري څخه چې موږ شروع کړه چې موږ یو ورځ سره کښېنستو، موږ غونډه ونیول، په ډېر موږ د هېچا د خوا څخه نه تشویق کېږو، نه د هېچا کس د خوا څخه زموږ مشري پر غاړه اخیستول شوې ده. دا موږ ځکه د ځوانانو خوځښت انتخاب دی چې ځوان ټولنیز خوځښت ځکه انتخاب دی چې موږ ټوله ځوان یو، هڅه کولی شو یو بدلون راوستلی شو په ټولنه کې. بیا موږ مشري بیا مو دا چې موږ خویندې وروڼه که څه هم ځوانان، خو بیا مو یو مشر ته ضرورت درلوده چې موږ سره مشوره کړې وای، یعنی موږ هغه خپل سرپرست ټاکلې وای. په دې اړه مو بیا د هغلې مشاوره سره د کمر نیازي سره د هلمند ولایت والي مشاوره چې ده، بیا مو د دې سره په دې اړه خبرې وکړلې. بیا موږ دا یو خوځښت یو ټولنه ځاته جوړ کړله چې موږ هم په دې کې اوس په حال کسانو کار کوو، خوشحاله یو چې خپل د وطن دپاره او خپل د ولس دپاره یو څه کوو.
زموږ مخکېنی یو اوریدونکي جعفری صاحب له تاسو څخه پوښتنه ثبت کړه. زموږ سره جعفری صاحب وویل چې په ښارونو کې چې ښځې اوسي، د هغوی او د کلي او لیرې پرتو سیمو د ښځو په ژوند کې تاسو کوم توپیرونه وینئ، او همداراز څه کېدلای سي چې د هغو ښځو چې په ښار کې اوسي د هغوی خدمتونه او لیرې پرتو سیمو ته هم ورکول سي؟
جعفری ورم ډېر ښایسته پوښتنه وکړله. وکنم خوري چې د ښار او د کلي د ژوند ډېر توپیر سره لري، ځکه چې د کلي ښځه ده. لومړی به زه د کلي د ښځې یو څو خویونه درته ووایم. کلي ښځه چې ده هغه د تعلیم څخه بې برخې پاتې سوې ده، تعلیم یې نه دی کړی، یعنې هغه د ژوند په لارو چارو داسې نه پوهېږي لکه د ښار ښځه چې پوهېږي. او د شهر د شوزو دغه چې دی د تعلیم په برخه کې تعلیم یې کړی دی، تربیه یې کړی ده، هغه ګرځېدلی دي، هغو یې څه لیدلی دي. د نسبت د ښکلو شوزو ته د شهر ښځې ډېر پرمختللي ښځې دي، یعنی د شهر شوزو هم تعلیم کړی دی، هم خپل ژوند راحت احساسولی شي، هم خپل د ژوند مشکلات حلولی شي، او هم د نارینه وو په ایس کار کولای شي. هغه هم د کور د باندې وظیفې د ښار ښځې اجرا کوي، هم د کور دننه مسؤلیتونه ترسره کوي. د کلي ښځې د مثبت ښار ښځو ته ډېرې پاتې دي.
ډېره مننه چې تاسو زموږ د اوریدونکي پوښتنې ته ځواب ووایم. مروجانې، اوس هم امینه جانې ته بیرته ورځم. امینه جانې، تاسو لیدلی دي چې ځینې موارد داسې هم راغلي دي چې نارینه وو د ښځو په نوم باندې شاعري کړې ده. د دوی اصلي یعنی هغه منطق چې دوی وایي، د دوی وایي چې موږ هدف دا دی چې موږ ښځې و شاعري ته وهڅوو، آیا تاسو پر دوی باور لرئ؟ او آیا دا شکار دی ځکه چې که یو نارینه د ښځې په نوم باندې شاعري کوي، آیا دوی هغه فضا چې باید ښځو ته مساعده وي هغه هم له دوی څخه نه اشغالوي؟
زه فکر کوم چې دا یعنی یو نارینه به صحیح ده وبلې کې داسې شعر بولي، خو هغه د ښځې کوم رقم چې یعنی ښځه خپله یو څه بیانوي، او بیا نارینه به څنګه وکړي چې هغه یعنی د ښځې د زړه براس چې هغه څه به ولیکي کنه. خو بیا هم باید په دې باندې یو داسې ونه کړي چې دوی د ښځو په نامه شعرونه ولیکي، خو نور یا نور لارې چارې ورته برابرې کړي چې ښځې خپله وکولی شي دغه خپل احساس بیان کړي، نه چې دوی د ښځو په هغه شعر ولیکي چې ښځو په نامه شعر
یعنی ښځې باید دغه ازادي ولري چې دوی خپل شعر ووایي او همداراز یې ټولنې ته وړاندې کړي، ځکه چې دا د دوی د خپل احساس ترجمانی ده.
بالکل بالکل، چې خپله د یو څه زړه کې وي او بل څوک یې ووایي، هغه نو کله انسان خپله زړه خالي کېږي. باید چې خپله یو څوک چې شعر لیکلی چې هغوی
خپل دا هغه ورته برابر شي انسان مشاعري او یاسي یا دا نور هغه ورته غسي او خپل خپل احساس بیان کی خپل دا جرأت ولري چې خپل دغه خبره خپل وکړي.
اوریدونکو تاسې د امینه فنا او همداراز زموږ د دوهمې میلمنې مروه اتسکزی خبرې اوري، له دوی سره خبرو ته دوام ورکوو. اوس هم ورځم زموږ د ځینو اوریدونکو پوښتنې به راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
اوای ستاسو وطن یم ستاسو کور یم بچانو بس نور مې مورانوي د غلیمانو د پیغور یم بچانو بس نور مې مورانوي وای د میوندۍ ملالی ورور یم بچانو بس نور مې مورانوي بشیر خوري سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو دواړو میلمنو ته. اوس ما پوښتنې د امینې خور څخه دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه کومه ټولګۍ چې دی چاپ کړې ده په دغه کې څو شعرونه دي او د نورو داسې مجموعو چاپ هم په نظر کې لري که نه لري، یوه پوښتنه مې دا ده. او بله پوښتنه مې دا ده، د شعر خو هم د مینې څخه اخیست کېږي، الهام د شعر هم د عشق اخیست کېږي، هم د ډېر غمرازۍ اخیست کېږي. نو دا چې دا شعرونه لیکي، یعنی چې ډېره مینه زور پر وکړي شعر لیکي، او که ډېر داسې غم زور پر وکړي شعر لیکي. او په درېیم قدم کښې پوښتنه دا ده چې په اوسني عصر کښې او په پخواني عصر کښې، د پخواني عصر او د اوسني عصر کوم شاعران یې خوښ دي، یعنې د پخواني عصر او د اوسني شاعرانو په مابین کښې دا څه توپیر ویني؟ او یو نظر مې دا دی، ملالۍ بشیر که اجازه راکړې، زه وایم چې هر سړی چې د بل د نامه د بل په نامه شعر لیکي یا د بل د شعر غلا کوي دا خیانت.
مروه جانې، تاسې یوه ښوونکې یاست او مدني فعاله هم یاست، په دغه برخه کې تاسې له څه ډول ستونزو سره مخامخ کېږئ په ورځني ژوند کې؟
زه خپله چې د استاذۍ بخښ ته راغلی یم، یعنې استاذۍ مې شروع کړې ده. زه خپله نو چې څوک فکر هم نه شي کولای چې ما دې د دونه کم عمر څخه استاذۍ اخیستي. زه ډېره کشره وم په هغه عمر کښې چې تقریبا زه په لسم سیم کښې ولم، په هغه وخت کښې چې زما پلار کله وفات سو، زه یتیمه سوم. یعنې دا ډېره ناکامي هم د انسان د بریا سبب ګرځي، انسان او بریا ته رسوي. په هغه وخت کښې چې زه کله یتیمه سوم، زه په لسم سیم کښې ولمه، نو بیا زموږ کور خاص سرپرست نه درلودې، زموږ د کور اقتصاد کمزور و، چې زه دې ته هره سوم چې زه هم زده کړې وکړم، هم استاذۍ وکړم. نو بیا مې د سار د خوا مکتب ته تللمه، زده کړې مې کولې، تقریبا چې اوس دولسم څخه خلاصه یمه، داسې خاص زده کړې مې نه دي کړې چې نه له احساس یمه او نه مې هم داسې دکتورا اخیستې ده، او داسې ډېرې زده کړې مې نه دي کړې، ځکه چې زما عمر هم په همدې سنس سم دی، زما د زده کړو سره زما عمر خپله سم دی. تقریبا زه اوس شل کلنه یم، زه د مکتب څخه خلاصه سوې یم، زه د دې وروسته زه امدګي لرم چې زه نور پانتون ووایم، نور پر مخ ولاړه سم. خو زه په دې ویاړمه چې داسې یو شاګرد نه شي کولی چې په دونه کم عمر کښې دي د لسم سیم شاګرد دي و نورو ته تدریس ورکړي. اوس زه چې خپله دا خپل د ژوند مې هم ترخه خاطره ده، هم زما دپاره خوږه خاطره ده چې زه د لسم سیم شاګرده ومه، چې د سهار د خوا مې خپل زده کړې کولې، او د ماپښین د خوا سه بیا ما ته امتیازات راکړه کېدله، چې یعنې ما په هغه پیسې راوړلې، ما خپل په کور کښې د یو ورور په څېر مصرفولې، ما خپل د کورنۍ د کسانو سره په اقتصاد کښې ونډه اخیستله، ما استاذۍ کوله. خورې ستاسو پوښتنه وه د استاذۍ په بخښ کښې چې ته د کله د کوره وځې، یا د فکر کوم چې همداسې وله کوم مشکلات ورسره مخ کېږي یا کوم مشکلات ورسره وینې؟
بلې، و مهرباني وکړئ.
مشکلات ډېر دي، خصوصا د ټول افغانستان مشکلات ډېر دي. مشکلات به داسې نه وایه چې خاص یوازې په هلمند کښې مشکلات شته، خو د نورو ولایتو په ان بیا هلمند ډېر جنګ ځپلی هېواد دی. هلمند دومره جنګ ځپلی دی چې باور وکړه چې څوک خپل په کور کښې هم ناراحته دی، که یو ورور په ځای کښې پروت هم ناراحته دی، دا فکر نه کوي چې زه د سار د خپل بسترې څخه زه ژوندۍ پورته سم، زه دې په امن کښې پورته سم. هلمند ډېر جنګ ځپلی دی. هلمند چې هر یو کس یې بغل چېرته د هلمند د هر کس د جګر څخه اوس د وینو بویان ولاړېږي. هلمند دومره غمو څپلی دي، دومره جنګ څپلی دي، خو بیا هم خو ښه دي. هلمندیانو ته خدای وا سطفان ورکړی دي. خورې که اوس راشي وظیفو ته ځي، هغه ښه په خوشحالۍ سره پورته کېږي. اوس زه خپله یو خور یمه، که د هلمند کښې هم ډېر خوندې وژل کېږي، ډېر
کتلونه کیږي. زه اوس هم زه یو مدني فعال یم. زه په دې ویاړم چې زه وزم. زه د خپل وظیفې ته زه ډېر چا سره وینم. زه یو پروګرام ته ځم، یو زه یو غونډې ته ځم، یا زه ځم وظیفې ته، یا زه استادي کوم، یا زه ځم په کورو. زه خپله چې یو وظیفه مې اخیستې ده، زه خپله د نورو کورو ته د یو مبلغ په ایس ځم چې اما پوهاوي دپاره ورځم. د کلي ښځې دي چې د هغو دپاره زه پوهاوی ورکوم. نو خو په هلمند کې ډېر تاوتریخوالی شته، خو بیا هم ویاړم چې هلمندیان هم دومره خدای حوصله ورته ورکړې ده، دومره سینه ورته ورکړې ده چې په دې حالاتو کې دوی بیا هم وظیفې ته زړه ښه کړی دي، د کور څخه وځي.
امینه جان، ستاسو څخه دوو اورېدونکو پوښتنې وکړې. احمد همدرد صاحب وویل چې دوی هم ځینې شاعري کړې ده او د سینې اوبه په نوم باندې دوی خپل کتاب ته نوم غوره کړی دی. آیا ستاسو په نظر دغه ښه نوم دی چې دوی باید دغه کتاب په دې نوم چاپ کړي؟ او بل اورېدونکي ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو په خپله ټولګه کې څو شعرونه چاپ کړي دي او څه لامل سو چې تاسو شاعري کوئ؟
د لومړي ورځ چې پوښتنه کړې وه نو ویل چې کتاب مې چا ته برابر دی او دا نوم مې ورته د چینې اوبه نوم ښکلی دی، نو داسې خپل کتاب دی، نو ښکلی دا نوم ورته ورکړی، ښکلی نوم دی، د چینې اوبه ښکلی دی. خدای دې ورته مبارک کړي، وخته دې شي. ورته او دوهم ورځ پوښتنه کړې وه چې په ټولګه کې نو څومره شعرونه دي؟ شعرونه مې نه دي شویلي، خو کتاب د 200 صفحې کتاب دی، نو دومره زیاتره برخه یې غزلې دي په کې. هر انسان بیا شاعر نه وي، شاعری یو استعداد دی چې الله تعالی انسانان ته په نصیب کړي. خو زه اوس اول مې چې شاعری پیل کړه، هغه وخت مې له شاعری سره ډېره زیاته مینه. اوس هم همداسې یعنی دا شعر مینه چې کله یو انسان له یو شعر سره یا هنر سره چې د جنون تر حده یو مینه ولري نو خامخا هغه ته رسېږي. نو د شاعرۍ پیل مې له شعر سره ډېره مینه وه، او اوس هر ډول حالت ته شعر لیکم. که ډېره دردمنه شم یا ډېره خوشحاله شم، همداسې داسې هغه معلوم نه وي، خو هر ډول حالت کې
اوس باور سم. یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم، زه خالد خبره کوم لوګر نه. زه تاسو ملمنو ته او تاسو ته سلام وایم، ټول افغانانو ته سلام وایم. دا ملمنو نه دی، ما دا پښتنه ده. ما بل ورځ له یو نفر نه واورېد چې د کندهار خواته نږدې ده بس وروره، د مقر کې بس وروره، یوه ښه ده واده کړه ده بس وروره، 200 میږې، 300 کلدارې ولوار ده. دا اوس په انسانیت کې راځي، په کوپر کې راځي، دومره غټ ولوار. دغه خواته دغه ولوار ته د بدو رواجو ته تاسو څومره خدمت کړی، دغه د ما پوښتنه وه.
دغه لوړ ولوار چې یا کې دا ډېره ښایسته پوښتنه وه، او ډېره پر ځای پوښتنه یې وکړله د لوړ ولوار په باره کې چې وکړله. البته خوري دغه لوړ ولوار زموږ افغانستان، زموږ اسلامي ټولنه د سیدار په دار کړله، یعنی زموږ ټولنه دغه لوړ ولوار خراب کړله. دا د هرې خور حق دی چې خپل د مهر په اخیستلو کې هغه خپل د کورنۍ د پاره لښته لارښوونه وکړي، که یو پلار اوسي، که یو ورور اوسي، چې ولې وروره چې د خور په ولور باندې ورور نه مړېږي، د یو لور په ولور باندې پلار نه مړېږي. تېره ورځ هم موږ تېره ورځ په ولایت کې یو پروګرام درلود چې موږ خاص په دغه اړه د اته مخور خلک راغوښتي وه چې والي صاحب او د شورای زنان رئیس وله، او چې هر اصولي همداسې ډېرې مخبرې ښځې موږ هلته راغوښتي ولې. بیا مو په دې اړه خبرې وکړلې چې ولې ځوانان په ولورو کې دونه ځورېږي، آیا داسې ځوانان پیدا کېږي چې کوزدې کړي، هغه د خسرګنۍ د خوا څخه ولور ډېر ځینې غوښتي، دېرش لکه اخیستل کېږي، شل لکه اخیستل کېږي، آیا په دا ځوان باندې 3 لکه نه جوړېږي؟ خسر یې ورته وایي چې زه تا ته واده په لاس نه ورکوم، ته به دا ولور ماته مهنامه ده کوې. نو په دغه کې دغه حقیقت سړېږي چې هم دا دوستي خرابه شي، هم دا د الک نجلۍ ژوند د مینځه ولاړ شي، الک ځي بل یو ایران ته اوړي، په ایران څخه نه شي راځي. دا ټوله د دې پر ژوند باندې منکټ اغېزې دي چې ولېږي. او خو بیا زموږ ته دغه جمع چې د ټولو نظرونه واورېدله، چې دلته مخورو ښځو خبرې وکړلې، شورای زنان رئیس په دې اړه خبرې وکړلې، وایي که یو خور ولاړه شي
خپل ژغ پورته کې دروځي ورسي. اول خو واده نه کوي کدی یو کوز واده نه کوي هغه د انجلی خپل خوښه دا هغه د الک خپل خوښه کې چیرې دوستي وسمه په دې معنی چې یعنی د الک هم خوښه او د انجلی هم خوښه او دا دوستي وسمه نو بیا دا څوک حق نه لري چې اورور ولور ډیر واخی یا خور بیا پلار ولور واخی دا د انجلی خپل حق دی تقریبا هغه د اسلام د لحاظه ټاکلې مهر دی چې هغه ورته ورکړ کیږي هغه د انجلی حق دی نه د پلار حق دی نه د ورور حق دی نه د کورنۍ حق دی د انجلی مال نه دی چې دی خرڅي دا خیر انسان د خدای یو بنده د پیدا کړی د په ټولنه کې
موږ د خبرونې او وخت هم پای ته رسیدونکو دی له امینه فنا څخه او مروه اتګزی څخه ډیر زیات مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او ریدونکو د خبرونې وخت هم پای ته رسیدلې دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر خدای مو سپارم